پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاس ده. ازادی رادیو پښتو خبرونه روانه ده. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې دي. نن سه شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه روان دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژي او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورو.
له جرمني څخه یوولس افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د اروزګان ولایت وایي چې په تیرو دریو ورځو کې یې 65 غیر مسؤول وسلوال نیولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو تور لګولی چې د عمان په خلیج کې په نارویژي او جاپاني کشتۍ باندې حملې ایران کړې او د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن خاورې ته وسپارل سو. د جرمنی یولس افغانان چې هلته یې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت مسترد کړل. دا 15مه ډله د افغانانو ده چې د 2014 میلادي کال له ډسمبر راهیسې د جرمني حکومت مستردوي افغانستان ته استنوي. له هغه راهیسې ټول د 2014 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې ټول 600 افغان نارینه د جرمني حکومت افغانستان ته بیا ستانه کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د پناه غوښتونکو د رګېدو په اړه جدي بحثونه کېږي او یو شمېر کسان چې د دې کار مخالفت کوي وایي چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي واستول سي. د اروزګان چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې هلته 65 غیر مسؤول وسلوال نیول سوي دي. د اروزګان امنیت قومندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته وویل چې د قومندانۍ د امنیت پخوانی امیر د شاهراه د کنډک قومندان او د ترینکوټ د دریمې حوزې امیر او د څو پوستو قومندانان نیول سوي دي.
56 نفر است یا کم زیافت کسایی بودن که خلافکارا بودن.
دوایی 55 پا شوخه که کسان بود چه غلط کارونی کول در طولانی نظم خرابه و هغمو اونیول. موش با خپلو عملیات دوام رو کول و غوی سر چه دولتی وصلی و موتر و یا شخصی وصلی وی در طولی بکرو. در روزگان امنی قومندانی وای در قومندان د الماس پونم د یو قومندان په کور کې نیم کانټینر وسلې مونډري چې شمیرې سلګونو میرو وسلو ته رسیږي او د زیاتوي چې له نورو کسانو سره تر اوسه هم وسلې او دولتي موټر او امکانات څه چې هغه به هم ورڅخه واخیستل سي. په دې خبر باندې نور جزئیات نه دی راغلي. د امریکا متحدو ایالاتو یو اربیا تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یو جاپاني کشتۍ حملې ایران کړي دي. د امریکا پاوځ پرون هغه تازه تصویرونه خپاره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هیلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایراني پوځیان له یوې جاپاني کشتۍ څخه د یوه ناچاو دی ماین د ایستلو په حال کې معلومیږي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي. پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته 1000 تنه اضافي عسکر استوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پات شانهن ویلي د سرتیری به د سمندري هوایی او ځمکنیو تهدیدونو په وړاندې د دفاع دنده لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي چې په زندان کې مړ سو نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په محبس کې وسو، د محبس په جومات کې وسو او د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې د شرقیه په سیمه کې خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د عواملو په اړه بې پرې او شفاف څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن و. د په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې چې اوس تر بندیز لاندې ده غړی و. هغه د مصر لومړی جمهور رئیس و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی و او قدرت ته رسېدلی و. محمد مرسي د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې له واکه لرې کړ. د ایران حکومت ادعا کړی چې د امریکا د سایبری او انټرنیټي جاسوسۍ یوه شبکه کشف کړې او په نتیجه کې یې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان نیول سوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA چلوله. دا تور پرون د ایران یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي لګولی او دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او ایران روابط د پخوا په پرتله زیات خراب سوي دي. د IRIB دولتي چینل پرون د ایران د ملي امنیت عالي شورا د منشي علي شمخاني له قول لیکلي چې هغه ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسۍ ډېره پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د CIA د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. شمخانی ویلی چې ایرانی چارواکو د دې شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د CIA د جاسوسان ونیول شول. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زورورې زلزلې 12 کسان پکې مړه سوي دي او 130 کورونه نور کسان یې زخمیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6 درجې و او تېره شپه ناوخته د سیچوان ایالت یبین ښار ته نږدې زیاتې سیمې لرزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورونو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواری په دې جرګه کې بحثونه روان دي. افغان ښځې غواړي د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ښځو ته لازمي اسانتیاوې برابرې سي.
اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي.
په میدان وردګو ولایت کې د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شوی دی خو خلک یو شمېر اندېښنې لري.
کمیسیون باندې ولس باور شوی دی او د خطر باندې ولس ته ساده شوی دی په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوي.
په غزنی کې د برېښنا د کمښت له کبله د خلکو کاروبار ته زیان اوښتی دی.
د ژوند ټولې چارې ټکنې کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پېښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورو چې امریکا پر ایران تور پورې کړی چې په عمان کې پر نارویژیا او جاپاني بیړۍ حملې ایران کړي دي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره ناجیه صافی را سره پر لیکه ده. ناجیه جانی مهرباني وکړئ.
بله ملاله جانی، لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګې غړي د رئیس د ټاکلو لپاره د یوې رای پر سر رای چونه وکړي، خو له تیر یو ساعت راهیسې د دې ټاکنو د میکانیزم پر سر لانجه روانه ده او وکیلان په دې قانع شوي نه دي چې رای چونه وکړي. یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د رای چونې بهیر باید سري او بله ډله وکیلان بیا وایي چې دغه بهیر باید علني شي. شیبه مخکې کمال ناصر اصولی را سرګند شو په دې اړه داسې وویل:
د رای ګیرۍ په سر جنجال دی، څوک وایي علني، څوک وایي سري. بنا پر دې اصول نه نبزو، وس هر هغه څوک چې په غیرت د رحماني تر څنګ ولاړ دي، را دي شي دلته د رایه ټیک مار کې صندوق د کیک دي سري. اما ورته ولې ښیي چې دغه د رایه مې درکړه؟ نه غوندې څوک چې رایه نه ورکوي هغه رایه نه ورکوو.
دغه بهیر پر سر لنجوز هم روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو پر سر لنجه نږدې یو میاشت مخکې رامشته شوه، خو تر اوسه پورې د حل لارې نه دي پیدا شوي. د جرګې نویو غړیو په وړاندې د نورو مسایلو تر څنګ ډېر تقنیني سندونه هم پاتې دي چې بحث پرې باید وشي او تصویب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ سیالي د ولسی جرګی د ریاست په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر 155 رایې ترلاسه کړې، خو جنجال هغه وخت راپورته شو چې اصولي او پلویانو یو ویل چې رحمانی 50 جمع رایې نه دي ترلاسه کړې. بلې ملل جانی
ډیره مننه ناجیه جانی. ناجیه صافی و چې د کابل څخه مشتراپور راکاوه چې نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه سوي دي. په ولسی جرګه کې د خلکو له یو استاد رحمت الله کریاب سره مهم خبرې کړې دي چې د په دې اړه خبرې کړې. آیا دا لانجه به ژر هواره سي که څنګه؟
منګه د نتیجه په لاس راوړو، تر اوسه لا حالات همدغه شان ګډوډی ده.
نن اصلا موضوع څه شی ده؟ په کومه موضوع باندې بحث کیږي؟
بحث په دې باندې کوو چې دا یو راځي چې تفصیله شوی ده، د دې د سرنوشت په برخه کې پریکړه وکړو چې په دې باندې علني رایه ګیری وشي که څه وشي.
یعنی فکر کوئ چې نن به بل اخره کومه مخاره نتیجه ترلاسه شي؟
نه، ډیر باور نه لرم.
ولې دلیل څه دی چې نن فکر کوي چې بالاخره به نن دغه مسله پای ته ونه رسیږي؟
بحث کوو، خبرې کوو، دوه نوي کسان هم ټاکلي دي د جلسې د مدیریت لپاره، ښاغلی انعامي او قلاتوال، دا د منشیانو سره همکار دي. په شیوي او په طریقه باندې بحث کوو چې دا یوه رایه چې باطله ده، دې ته دا طریقه څنګه جوړه کړو، دې رایې د منلو دپاره
کریاب صاحب. یو بل مسله هم دمدغه جنجالي کومه رایه چې د تاسې چې وایي چې نن په دې باندې بحث کېږي چې د همدې رایه لپاره سري رایه چونه وشي که ښکاره رایه چونه وشي، ظاهرا سخت کاری چې دغه رایه به ومنل شي که نه باطله به شي.
نو دواړه حالات دي، د منلو او نه منلو دواړه حالات رامنځته کېږي. اوس موږ په همدې میکانیزم باندې لګیا یو، دا ټول تالار چې یو لار او ته جوړه کو چې د دې وی رای د سرنوشت لپاره علني رای ګیری وشي که صندوقونه او ته کې خودل شي. که چیرته دې رای ته موافق د تالار په دې موافق شه چې دې وی رای ته په ښکاره رای ورکو، نو بیا به کارتونه جګیږي. که چیرته موافقه په دې وشوه چې پټه رای ورکو، بیا به صندوقونه یې خودل کیږي، هم دې وی رای ته به رای ورکو. ډېرې وی وړې دا سړی به رئیسی که کمې وی وړې بیا به نه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کریاب صاحب، کوم تضمین موجود دی که مثلا دغه رایه باطله کیږي او یا منل کیږي، دواړه اړخونو ته به دغه پروسه د منلو وړ وي؟
په دې کې موږ خبره کړې ده چې بیا به په لیکلي بڼه د دواړو نه دغه تضمین اخلو او بیا به یې عملي کوو.
یعنې تر اوسه پورې لا دا تضمین نه دی اخیستل شوی؟ له دې نه وروسته به اخیستل کیږي؟
اکرام الله اکرام په ولسی جرګه کې د وکیل رحمت الله کریاب سره په دې جرګه کې د رئیس ټاکلو پر سر د لانجو د هواري په اړه خبرې کړې وي. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کې چې ساکل به په دغه ولایت کې د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وي. دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حافظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو ورښتونو له امله به دغه کچه لوړه شي.
د مشاهدې په اساس باندې نو حاصلات به زیات وي. تقریبا موږ امید لرو چې 1,30,000 ټنه 1,60,000 ټنه پورې به موږ حاصلات انشاءالله ترلاسه کړو.
ښاغلی سعیدی وایي که څه هم تیر کال په دغه ولایت کې وچکالي زیاته وه، خو له ارغستان او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه د انارو حاصلات تر 1,40,000 ټنو پورې راټول شوي وو. د ښاغلي سعیدي په خبره د کندهار ولایت انار د افغانستان د ولایتونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادرېږي او ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل او د پوستکي اداره وایي اوسمهال د ټول هیواد په کچه په دغه برخه کې یوازې یوه فابریکه کار کوي او نورې فابریکې سقوط شوي دي. د دغه ادارې مشر محمد عارف نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د قرقل د پوستکي د کموالي له امله د دغه فابریکو کار په ټپه ولاړ دی.
ټول شاید در حدود 70 علت همی است که مالدار مواشی خود به خاطر که گوشت قیمت است نگهداری کردن، زبا نکردن، با بازار عرضه نکردن، علت همی است که پوست کنن.
د کاغلی عارف په خبره تیر کال له ټول هیواد نه شاوخوا 200,000 جلده د قرقل پوستکي راټول شوی وو. د کابل په شاسته سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ چلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ چلويخت پوله، زر هندۍ کلداري 1250 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
تاسې ازادي رادیو او اقتصادي خبرونه مولا فیروزه عزیزی څخه اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ځوې بهرنۍ موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا تور لګولې چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ بیړۍ حملې ایران کړې دي. له بلې خوا ایران ادعا کوي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. د دې موضوع په اړه نوریاس نوري نور جزئیات را سره شریکوي چې په سټوډیو کې د نوري صاحب مننه چې راغلی یاست. امریکا په عمان خلیج کې پر دوو کشتیو د حملو په اړه نوي تصاویر کله خپره کړي او په دې حملو کې د ایران د لاس لرلو د ادعا په اړه یې څه ویلي دي؟
ملالی جان، د امریکا پاوز پرون دوشنبه دغه تازه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خپره کړي. د متحدو ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځای البته بیا تور ولګوو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړی دی. ډیرې د تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یوه هلیکپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپانۍ کشتۍ څخه د یوه ناچاو د مایندې ایستلو په حال کې ښیي. البته ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همداراز پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله منځني ختیځ ته زر تنه اضافي سرتیري استوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایي او ځمکنیو ګواښونو په وړاندې د دفاع دنده ولري. منځنی ختیځ ته د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي د ده په وینا یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. روحانی زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. بلې
نوري صاحب، په ورته وخت کې ایران هم یو نوې ادعا کړې ده. ویلي دي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده. په دې اړه ایراني چارواکو څه ویلي دي؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلي، ایران د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي شبکې په اړه چې وایي نوې کشف کړې. ویلي چې د دې کشف په نتیجه کې په څو هیوادونو کې یو شمېر جاسوسان هم نیول شوي دي. ایراني چارواکي وایي دا شبکه د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای چلوله. دا تور پرون د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي ولګاوه او دا په داسې حال کې چې د واشنگتن او ایران اړیکې د پخوا په پرتله زیات ترنګلې شوي د کړکېچ تر حد رسېدلې دي. آی آر آی بی دولتي چینل پرون د جون په 18مه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني له قوله وویل چې ویلي د ایران استخباراتي ادارو د سایبري جاسوسي ډېرې پیچلې شبکه چې په بېلابېلو هیوادونو کې د سی آی ای د عملیاتو لپاره مهمه وه کشف کړې او ویجاړه کړې ده. که څه هم شمخاني ونه ویل چې دا کوم هیوادونه دي چې دغه شبکه کشف کړې ده، په کې چې فعال و، خو ویلي دي چې ایرانی چارواکو د دغه شبکې په اړه له خپلو متحدانو څخه معلومات ترلاسه کړل او په نتیجه کې د سی آی ای دا جاسوسان نیولي دي. البته امریکایي چارواکو د ایران د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د امریکا د هغه ادعا په اړه یې معلومات راکول چې وایي د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپانۍ کشتۍ حملې ایران کړې دي او په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې د امریکا د سایبریا انټرنیټي جاسوسي یوه شبکه یې کشف کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابر او شذو څخه غوښتي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د خپل نمونه ثبت کړي. ځینې میرمنې چې د تقویتي نوم لیکنې لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته ځي هم ورته غوښتنې لري، خو ځینې فعالان وایي چې په دغه پروسه کې باید د ښځو د ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې باید برابرې سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
پر انتخاباتو د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو بې باوري په افغانستان کې د دغه پروسې پر وړاندې د ښځو د لږ ګډون اساسي لامل ګڼل کیږي. یوه مېرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي د انتخاباتو پر پروسه باور نه لري.
زموږ اعتبار خو سل په سلو کې ده. تذکره لرم، تذکره کې به استیکر وخلی دی، هغه مې رایه مې نه ده ورکړې.
نامنی، بے سوادی، بے خبری، ناوړه دودونه او په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو د خپلواکۍ نشتون په تقویتی نوملیکنه کې د ښځو د کم ګډون عمده لاملونه ګڼل کیږي. د کابل ښار د الفتح په لیسه کې د نوملیکنې یوې مسؤولې چې دا هم نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي وایي په دغه پروسه کې د ښځو ګډون پیکه دی.
مراجعین ما هر روز متفاوت است.
زموږ مراجعین هر ورځ توپیر لري، خو د تېرې پروسې په پرتله د ښځو شمیر لږ دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د تقویتی نوملیکنې لپاره د ښځو د هڅونې په هدف د حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو د جندر له مسؤلینو سره د همغږۍ یوه ناسته جوړه کړه. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی د ناستې له ګډونوالو او خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په خاطر همکاري وکړي.
ما از کل خانم ها و کل زن
د افغانستان له ټولو ښځو می هیله ده خپل دوستان وهڅوي چې نمونه ولیکي او وکړه شي په انتخاباتو کې د ښځو ونډه چې تل ډیره وي بیا هم ډیره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لړۍ د جوزا په 13مه په ټول هیواد کې پیل کړی چې د سرطان تر اتمې به دوام وکړي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د تقویتی نوملیکنې له پروسې نه د جوزا تر 26مې پورې په 3 ولایتونو کې 4,500 نارینه و 10,400 ښځو او 4,300 کوچیانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وای په غزنی ولایت کې د نوملیکنې په پروسه کې 3,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې 900 پکې ښځې دي. د ښځو یوه فعاله روشن څېړن وای د نوم ثبتولو په پروسه کې د ښځو د ګډون لپاره په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي.
خاص تدابیر باید ونیول شي. اول د دوی د تذکرې د اخیستلو په ارتباط باندې باید خاص میکانیزم موجود وي. هغه اساسیتونه چې د ځینې ناپسند عناناتو په ارتباط باندې موجود ده باید هغه باندې دوی فکر وکړي او بیا هغه محل وټاکي.
مرمن سیړن ټینګار کوي چې که د ښځو ستونزو ته اساسي رسیدنه ونه شي ګرانه به وي ښځې وتوانېږي چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسې آزادي راډیو اوریوه مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو پر شرایطو له برابرو ښځو څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل نومونه ثبت کړي. د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګ ولایت کې هم د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه پیل سوې خو خلک ورڅخه ناراضه دي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د نوملیکنې له دغه بهیر څخه خلک نه دي خبر. شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي او ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ولسمشریز ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو ونډه کمه ده. د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په اړه نامه پوهاوی، نامنی پر ټاکنو باندې د خلکو بې باوري هغه څه دي چې خلک زړه نه شکوي چې نوملیکنه وکړي. د دغه ځوانانو له ډلې پیترا تا او عبدالکیم ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو ولایت ده چې د ټاکنو د ورځ نه ټاکنو د ګټ نه ټاکنو د ځپنو په اړه باندې پوره او سالم آګاهي نه لري. او دویم ولایت د ټاکنو په کمیسیون باندې د ورځ بې باوري ده چې ټاکنو په کمیسیون باندې ورځ بې باوري شوی دی او د خطر باندې ورځ تر ساده شوی دی. په ټاکنو پروسه باندې باور نه کوه او د خطر باندې باندې ګډون نه کوه په ټاکنو کې نه. او دریم دلیل یې نام نه کېدای شي
لکه څنګه چې لازم دغه ستنې دي شوي. مثلا ډېرې لرې پرتې سیمې دي، د موګیل هم دادا چې د مساجد د مکاتبو له لارې، د رسنیو، د سوشل میډیا له لارې بس تل سما پوهاوی وکړ شي.
د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبرزی بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو د کمی ونډې لامل نوماندان یادوي. دوی وایي زیاتره وخت نوماندان د کمپاینونو پر مهال زیاتې وعدې له خلکو سره کوي خو وروسته وفا پرې نه کوي. اکبر زی پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې وسله پر مځکه کښې دي او راسې خپل ولسمشر د ټاکنو له لارې وټاکي.
د دولت مخالفینو نه زما دا یوه غوښتنه ده چې زموږ دپاره یوه ښه د حل یار د دغه افغانستان د بحران د حل کولو دپاره نو راشي بیا خپله رایه وکاروي. ځکه رایه او داسې شی ده چې هغه خپل د ټاکلو دپاره یوه ښه لاره ده.
د ټاکنو کمیسیون چارواکي هم د خلکو خبرې مني خو لامل یې نام نه یادوي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مشر نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پروسې د تقویقولو لپاره یې د قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې څو د ناامن سیمو خلک هم پوه کړي چې نوملیکنه وکړي.
ډېرې ولسوالۍ تاسو ته معلومې دي چې موږ هلته وضعیت تقریبا نظامي دی. نو په داسې حالت کې یوه ملي پروسه چې هغه مردمي وي د عامو خلکو دپاره وي د هغو ګډون یو څه کمیږي، کمرنګه وي. د خلکو موږ د سپینګیري علما او مشرانو سره په تماس کې یو چې خلک وو هڅوي ته چې هغه چې سټیکر نوی لګولای یو نوی راغلی وي خپل حوزه ته وړي تغیر کړي اگر راشي یو پس تذکره باندې سټیکر ولګوي.
د ولایتي شورا د مسولینو او ځوانانو غوښتنې دا دي چې د ټاکنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات سي او د ټاکنو پروسه د شفافه سي څو د خلکو باور پرې زیات سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري د کابل په ګډون د برښنا د کمښت ستونزه په ټولو ولایتونو کې عامه شوې ده. غزنی هم له دغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو شکایت کوي چې د برښنا د کموالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي هر ورځ د برښنا موضوع له پرې کېدو سره یې سخت مالی زیانونه لیدلي دي. دوی وایي په دولتي دفاترو، کاروباري مرکزونو او ځینو نورو ځایونو کې د برښنا نشتون یې کاروبار په ټپه درولی دی. مدني فعال صدیق زهین وایي د برښنا له قطع کېدو سره په غزنی کې ټولې هغه چارې چې د برښنا په ذریعه مخ ته وړل کېږي په ټپه ولاړې دي.
دې سره په ټول ولایت کې سوداګریزي چارې، طبي، صنعتي، میخانیکي برخه کې، دفتری چارو کې، دولتي او خصوصي دفاترو کې، لنډ داسې د ژوند ټول چارې ټکنې کړې دي. اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په ټولو لحاظونو ډېر غټ ستونزې پیښ کړې دي او خلک ډېر ناهیلي دي.
عزت الله مومن یار هم وایي د دولتي دفترونو تر څنګ هغه کارونه چې د برېښنا له لارې پر مخ وړل کېږي لا سختو مشکلاتو سره مخ دي.
تقریبا دوی ورځې کېږي چې دولتي ادارو ته خلک راځي، په ادارو کې برېښنا نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځکه چې هر ادارې ته ورسي هغه زیاتې ادارې برېښنا نه لري، جنریټر نه لري او اوس ډېر کارونه په کمپیوټرایز دي. او بل هم د ستونزه دا ده چې ګرمي ده، د یخي فابریکه ده، همداسې د ایسکریم او نورې فابریکې دي، هغه ټولې پلج دي، نو ولس له غټو ستونزو سره مخامخ ده.
بل لور ته د غزنی برېښنا شرکت هم د برېښنا د لاینونو پرې کېدل دولتي خلکو، تجارانو، وړو کارخانه دارانو، برېښنا شرکت او افغان دولت لپاره یو ستره اقتصادي ضربه ګڼي. انجینر جان محمد ازادي راډیو ته وویل دا تیر یو نیم کال په دوران کې زرګونه متر لاینونه پرې سوي، خلاص سوي چې یو متر یې په 2 ده. د زیاتوی موږ باید په هر ساعت کې 3 میگاواټ برېښنا وپلورو، که دا و نه پلورو نو بیا مشتتاوان کوي چې له دې سره مو سخت زیانونه لیدلې دي.
په تقریبا په 24 ساعت کې بشپته او یا میگاواټ برق مون خرڅو چې دا خرڅ نه شي مونږ ته تاوان دي. او دا برق خلک مصرفي، چې خلک مصرف نه کی بس د خلک ضرر هم دونې دي چې مونږ یې کوو. د جنگ په ذریعہ قطسه وای دي، په ساعت کې چې جنگ روان وو د شنبه په ورځ او تقریبا تر 300 پورته لاین زمونږ دي ساينه ورکه شوې دي. او په د ټول عمر د لاین چې غزنی ته رسیدلې دي په زرها او متر لاین ورک دي. اوس دا یو غټه مشکل دي او غټه تاوان دي دولت ته.
دا په داسې حال کې د چلت سباندې یو کال څخه غزنی ته وارداتي برېښنا راغلې، خو تقریبا په اونۍ کې یو ځل یې د 2-3 ورځو په مخه لاینونه قطع کېږي، چې ډیری وخت یې پړه پر وسلوالو، طالبانو، د سیمې پر خلکو، امنیتي ځواکونو او په غزنی کې پر شخصي برېښنایي شرکتونو وراچول کېږي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو، د ازادي راډیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه وګوري. لوبه د کابل پر وخت 2 پیلیږي. زموږ همکار واصل وصال په مانچستر کې دی او له هغه ځایه را سره پر لیکه دی. واصل وصال صاحب، سلام علیکم. لومړی خدا را ته وایست چې افغانان د دې لوبې کتلو لپاره راټول سوي دي، څنګه وضعیت دی؟ خوشحاله دي خلک؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، لوبه ښایي راتلونکي یو ساعت پورې پیل شي. زه همدا اوس د مانچستر ښار اولډ ټرافورډ کرکټ ګراوند سټېډیم مخې ته یم. دلته ډلې ډلې افغانان راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره. دوی سره د افغانستان درې رنګه بیرغونه دي، د لوبغاړو عکسونه دي. نو دوی د لوبډلې د ملاتړ لپاره روان دي. دوی خوښ په دې هم دي چې نن افغان ولسمشر راځي د لوبډلې د ملاتړ لپاره او لوبه له نږدې نه ګوري. نو افغانان هم په پوره جوش او خروش او شوق سره راځي. دوی وایي چې موږ ته دا مهمه نه ده چې افغانستان لوبه ګټي که بایلي، موږ په هر حالت کې ملاتړ یو او د خپلې لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوو، ځکه موږ له خپل هېواد او ولس سره مینه لرو. دوی د افغانستان استازولي کوي، ګټل بایلل د لوبې یوه برخه وي، اما دا چې افغانستان نړیوال جام کې لوبېږي او افغانان دلته د خپل لوبډلې ملاتړ کوي، دا د دوی لپاره مرالې جانې په زړه پورې ده.
وصال صاحب ډېره مننه که لنډ راته ووایاست چې تاسو په څه فکر یاست چې افغانستان به دا لوبه وګټي که نه؟
ګورئ، تېرو سیالیو ته په کتو سره یو څه مینهوال هم نا امیده او مایوسه دي، او په ټوله کې افغانان. نو دیګه ما تقریبا ټولو افغان لوبغاړو سره لیده کتل لرل، د کرکټ بورډ له پخوانیو مسؤلینو عاطف مشل سره، د کرکټ بورډ له اوسني رئیس عزیز الله فضلي سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې دلته راغلي وو. هغوی بېلابېلې ناستې لرلې، له لوبغاړو سره لیدنې کتنې لرلې. یو څه ناڅه په لوبډله کې چې یو څه بې اتفاقۍ او دغه مسایل ول، په دې اړه هم دوی خبرې اترې دوی سره کړي دي، او دوی پوره ډاډ ورکوي چې لوبډله په یو پوره هوډ او په ډېر منظم اتفاق او اتحاد سره به نن د لوبې ډګر ته ځي او یوه ښه لوبه به نندارې ته وړاندې کوي. له انګلینډ سره مقابله سخته ده، اسانه نه ده، خو بیا هم کرکټ دی، شونه ده چې افغانستان نن بریا ته ورسېږي.
ډېره مننه وصال صاحب، موږ به د نورو خپرونو په دوران کې هم له تاسو سره تماس نیسو او د لوبې د هرې شېبې حال به درسره نیسو. مننه له تاسو څخه. اوریدونکو، د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کوي.
یولس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي وې، نن سهار کابل ته ورسېدل. له 2016 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې څخه راهیسې د 15مه ډله د افغانانو ده چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي او افغانستان ته مسترد شوي دي. د اروزګان چارواکي وایي په تېرو دریو ورځو کې شپږ 50 غیر مسؤول وسلوال نیولې دي. د اروزګان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو سره وسلې هم نیول شوي دي، او پولیس به د هغو کسانو د نیول لپاره عملیات ته ادامه ورکړي چې په دده په وینا د ټولنې نظم خرابوي او تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په مانچستر کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. افغانستان د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ګډون لري چې په انګلستان او ویلز کې کیږي. افغانستان تر اوسه ټولې لوبې بایللې دي. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي چې په زندان کې مرسو، نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاور ته وسپارل شو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان د محبس په جماعت کې وسو، او د هغه د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. او د امریکا متحدو ایالاتو بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژۍ او یوه جاپاني کشتۍ حمله د ایران له لورې سوې وه. ایران په دې حملو کې لاس درلودل رد کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د اونیس پروګرام روختیا وخت را رسیدلی.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې مو زه واګ مجبر خیل کوربه توپ کوم. دا خبرونه د غوږ او ستوني ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب یاسین علي نژاد د غوږ او ستوني متخصص را سره دی. خو مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحب ته راشو، په سر کې د غوږ او ستوني د یوه بل متخصص مرکه لرو چې هغه به سره واورو. بیرته بیا راځو. ډاکټر صاحب، دغه غوستونی ناروغي لڅه پیدا کیږي؟ په سر کې کدا راته وایاس.
بلې، دغه غوستونی ناروغي لبر مرغ مشمون شته، دوهنه ته وقات زیاتې اول تبي عمر مشمون نسبت لویانو ته چیته ل هغه نوتن غوستونی د خپل وخت خصوصا د غوړ کې په توګه فوټري دلو پاره سی پرده دی غاک درست فعالیتی که باید فشش بده و دواله طرف دی پرده تا مساوی بیرون و معتبی مجرا دی خارجی دی غاک ده او دی پرده لشان و مجرا زوشه دی مرشا تا که مگه دفران که باید سیده وزیفه دی تحوید متوسط غاک داری دنده نلکن نسبت مرشانو که نسبت لورانو تا دی قطر زیاد و بل امسان دی واقع ده پس ماشوم سے ناروغ سے مثلا ریزش ہوتی اسپنے ہو کوئی گی اٹھے گی نو ہرو مرو دے تو وقت مشکل پیدا کی گی وقت درد پیدا کی گی بیا کله چې د غوږ ته درد پیدا شي او که چېرته ماشوم په هغه سنو سال کې چې هغه خبرې نه شي کولی نو دلته یو سلسله تغیرات په خپله دنده د ماشوم په ظاهري حالت کې راځي. مثلا ژاړي ډېر، شیدې نه شي خوړی، شین بخوند غوندې اسهال ورته پیدا کېږي او سر خوځي. نو دندغه هغه ډېر ابتدایي علامې دي دي چې دندغه ماشوم غوږ خوږېږي او که چېرته ماشوم په هغه سنو سال کې قرار ولري چې هغه خبرې کولی شي نو طبیعي خبر ده چې بیا خپله وایي چې غوږ نه خوږېږي او اکثرا غوږ ته لاس ور وړي. نو په دندغه حالت کې که چېرته بیا زر تر ژره هغه صحي مراکزو ته خصوصا متخصصین دي غوږ پوزې او ستوني ته انتقال شي نو ډېر ژر باید د ګرځي چې هغه روغ رمټ شي. د خیر
ډاکټر صاحب، د دغې ناروغۍ مخنیوی څنګه کولی شو په ماشومانو کې؟ که داسې په لنډو کې راته ووایاست.
بلې، ماشوم که په هغه مرحله کې قرار لري چې هغه د مور شیدې اخلي، یعنې سنو سال کم وي، په دې سنو سال کې اول باید په هغه علمی شکل سره ماشوم ته شیدې ورکړل شي. ډېرې میندې دي چې ماشوم څوملي، ماشوم څنګه څوملي او خپل سینه د هغه په خولې کې ورکوي یا چوشک په حال د څوملستو کې په خولې کې ورته ورکوي چې شیدې ورته ورکړل شي. دا ډېره غلطه طریقه د شیدو ورکولو ده. حداقل یو ماشوم په خپل غې کې سینې سي یو 45 درجې زاویه د سر او د تنه موجود دی. دې معنی چې سر نسبت تنه ته باید لوړ وشي. باید لغنه ماشوم ته شیدې ورکړل شي که په بغیر دې طریقې ورکړل شي حتی کېدای شي مستقیما شیدې د هماغه نلکې نه چې د غوږ نه سپوږمو شاته راغلي هماغه نلکې نه حتی مستقیما شیدې داخل د غوږ ته داخل شي کنې زمینه ورته مساعدې د غوږ میکروبو ته او د غوږ دردو پړسوبو ته. دوم دغه داسې مخنیوی وکړو که ماشوم په ریزش باندې اخته و ستونی خوږېدل، ټوخېدل، نو په دو صورت کې مخکې دې نه چې مرض یې غوږ ته انتقال شي لکه د وخت مو هغه طبیعي جوړښت یې خپل غوږ تاسو ته تشریح کړل، نو مخکې دې نه چې دغه پرابلم یې غوږ ته انتقال شي دا باید ارومرو د غوږ پوزې او ستوني متخصصینو سره مشوره وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورې.
دوستانو، ډاکټر سید شریف سیلانی وو چې د غوږ او ستوني ناروغۍ په اړه یې را سره مرکه کړې وه او تاسو واورېده. د ازادي راډیو دا او تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د غوږ او ستوني په ناروغیو خبرې کوو او ډاکټر صاحب یاسین علي نژاد را سره میلمه ده. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست او په سر کې کراته عمومي معلومات راکوي د غوږ او ستوني د ناروغیو په اړه باندې.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی و از طریق از برنامه سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز. در ابتدا به شکل عمومی ما میخواییم یک معلومات عمومی در قسمت امراض گوش و گلو و بینی ارائه بکنیم. یکی امون قسم که دکتر صاحب بسیار تشریحات بسیار خوب در قسمت مشکلات امراض گوش و گلو داد، ما میتونیم تقسیمات کنیم که امراض گوش و گلو امون قسمی که گوش و گلو بینی از نگاه آناتومی یک مجاورت نزدیک با هم داره، به خاطر امراض از اینا هم با هم ارتباط دارن. به چی معنا؟ که به این معنا که اگر نزدیک شخص بینی شخص مصاب به مریضی شوه، اگر تداوی نشوه میتونه گوش یک شخص هم مصاب به مریضی بسازه و یا گلون یک شخص هم مصاب به مریضی بسازه. که از جمله امراض گوش و گلو که فعلا در قسمت امراض گوش زیاد در کشور ما معمول است، معمولا ما اصطلاح علمی به نام CSOM یا کرونیک سپورت فورتایتس میدیا میگیم که این به مریضی لاق میشه که یعنی گوش متوسط مریض مملو از چرک و قی هست. به این خاطر پیش از این کسا اونمو چرک و قیه که وجود داره پرده گوش پاره میکنه و حتی چون گوش متوسط نزدیک با نسج دماغ قرار داره میتونه پیش از این اشخاص منینجیت و آبسه های دماغی و مشکلات های دماغی دیگر پیش از این اشخاص پیدا کنه.
بله.
که اما تو قبلا دکتر صاحب معلومات داد ای در ابتدا یکی از فاکتورهای عمده ای است که اکثریت مادرای عزیز ما متاسفانه هم طریق درست شیر دادن رو نمیفهمه. اطفال زمانی که شیر میچوشه درست بهشان شیر دادن نمیشه، گوشدریای دوامدار و پیش متخصصین گوش کلوم مراجعه نمی کنه که یا درست هم طریق شیر دادن پیش از اینا توصیه شوه و یا یکی ادویه لازمه توصیه شوه. ای به مرور زمان یافت پیشرفت میکنه، پرده گوش مریض پاره میکنه و ای افرازات به شکل دوامدار از گوش مریض بیرون میشه و زمانی که پرده گوش سوراخی پیدا کرد ای دیگر متضرر میشه از محیط. به این معنا که شخصی که اگه میره در اوزا بازی میکنه یا شخصی که زمانی که سر جان خود میشه اما میکنه دیگه چون پرده گوش وجود نداره و نمو آب داخل گوش میره، ای همچنان زمینه ساز از این مرض میشه. و دیگه امراض معمولی که در افغانستان فعلا در قسمت امراض بینی معمول است معمولا سینوزید است. سینوزید به خاطر چون آب و هوای آلوده خصوصا در شهر کابل آب و هوا آلوده است یکی از فاکتورهای عمده نزدش خاص میتونه این فاکتور آب و هوا باشه که باعث امراض سینوزید مزمن و حاد شود که پیش مریض میتونه سردردی ها پیدا شود، میتونه بندش بینی پیدا شود، حتی میتونه به مرور زمان مریض اما حس بویایی خوده و مرور زمان کم کم از دست بده تا اینکه به مواجه به ایش شود که حتی مریض احساس کنه که من حس بویایی ندارم. و در قسمت امراض گلو آفت معمولی که در کشور ما هست کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی مزمن که به شکل دوامدار یک شخص شکایت میکنه که من در مدت یک سال بیش از 5 دفعه بیش از 6 دفعه حتی کسایی هست که هر ماه گلوندردی رسیپری کرده، این به نام کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی های مزمن ما میگیم که باز پیش متخصصین گوش کلوم مراجعه میکنه که اگر مصاب به کرونیک تانسیلایت یا گلوندردی های مزمن شده باشه و تداوی پیش از این مریضا تانسکتومی یا برداشتن لوزه یا عملیات گلون است.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو مو فکر خده السلام علیکم.
ډیر بخیر
مهرباني وکړئ په خیر اوسې. نوم مو څه دی؟ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
زمينه ډاک سلامونه په ملي رادیو تلویزیون او د نادینایانو په معاشه په خوانی کارمن چې موږ خوشحال یو د کی او استاد قدرمن مېلمه ته هم ډاکټر صاحب ته زمين یو خلوص څخه ډاک سلامونه وړاندې کوم. زما د ډاکټر صاحب څخه یو سوال دی، غواړم چې خپل مطرح کړم.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زما ته بیا جواب راکړئ.
سلامونه ته دي. علیکم السلام وایم ګران وروره. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، یاسین علي نجات ستاسو په خدمت کې دی، تاسو ته به ځواب وایي. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، تقریبا مدت 20 یا 25 یعنی گوش چپ ما کمک شنیدنش یعنی کمک ضعیف شده، گاهی اوقات میشه و گاهی اوقات میتر ضعیف میشه و همیتر در دماغ و پیشانی مردان وقت همیتر یادان چیز بمی گوش راست ما تاثیر مندازه. ما هیچ همی دوام کردم درمان بسار زیاد پیش دکتر صاحبا هم ولی بدبختانه یا متاسفانه که یعنی گوش ما خوب نشد، گوش راست ما آلم کم نشنوه و ما میترسم که بیخی بد نشه و اگر شما لطف کنین ما از طریق رادیو نشنویم. فشار ما هم پایین است. ایرم با حضورتان عرض کنم این آلم بعضی مشکلاتی بود که ما با حضور شما عرض کردم ولی از طریق رادیو که شما برای ما چین نظریه میتین، ما منتظر نظریه های نیک شما هست. خدا
سالتان یادآوری نکنین، چند سال هستین؟
لطفی تو با کدش دیر بی.
خب برادر محترم، قسمی که اکایه کرد یک گوششان از کمشنوایی شکایت داره و پیش متخصصینی زیاد مراجعه کردن. اول ما در قسمت مشکل از اونا یادآوری کنم که چند علت میتونه پیش از اونا باشه. اگر سین از اونا بالاتر از 60 است، یک علت عمده پیش از اونا که ما این مرض به نام پرزبایکوز میگیم، به چی معنا که این گوش از اینا شنوایی خود از علت پیری به مرور زمان کم شده. در پیش از این اشخاص معمولا امو عصب شنوایی که مسئول حسیت شنوایی است یا ضعیف میشه. پس اگر پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کرده، پیشان یک گراف توصیه شده و تثبیت شده که این مرض پیشان وجود داره، دیگه من برشان توصیه میکنم که دیگه پیش متخصصین گوشگلو مراجعه نکنه. دوا پیش از اینا دیگه توصیه نمیشه چون نتیجه نمیده. فقط از آله شنوایی کمکی میتونه نظر دمی که گرافشان گرفته شده و تشخیص شده به چی اندازه به چی درجه و لیول شنوایی از نقره داره، باز نظر باز اونا آله کمکی شنوایی در نظر گرفته میشه. اگر این مراحل سپری کرده، اگر مراحل سپری نکرده، علت دیگه ای که پیش از اونا میتونه باشه، همزمان اگر اینا بندش بینی و گلوندردی ها را هم شکایت داره، میتونه پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کنه که یک معاینه دقیق فیزیکی پیش از اونا صورت بگیره که میتونه کدام امراض سینوزیت یا امراض گلوندردی ها باشه که در این حالت میتونه مو استخیم تیوب یا نفر استخیه که ارتباط میده گوش متوسط را با گلون، اگر التهابی زایمایی یا چرکی یا کدام بندش باشه ایجاد شده باشه، این را تداوی کنه میتونه مشکلی که برای گوشون پیدا شده رفع شود. و هر صورت علت خیلی زیاد چون یا پیش متخصصین گوشگلو زیاد مراجعه کرده، احتمالاً پیش از اونها هم پرزبایکوز یا کمشنوایی از باعث سن و سال پیشان پیدا شده باشه.
بله خدای دیو که چی از من گاوریدون که خپل زواب اخیسته وی بلا اریکا لرو. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر خو استاد ډاکټر صاحب السلام علیکم. جعفری د ټلیفون په لیک کې اندل من.
وعلیکم السلام ګران اوروره، په خیر راغلی ډاکټر صاحب. یاسین علی نجات زمونږ د خبرونې میلمه ده او تاسو ته به د غوږ او ستونی په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه ورنه وکړئ.
مننه ډاکټر صاحب، زیاته مننه. دا مې ډېر ښه موضوع انتخاب کړل. دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده دا سترګې چې کله سترګو سپینوالی شي ژړوالی وکړي، دا له څه شي پیدا کېږي؟ او بیا بېرته دا ژړوالی په څه شي ورکېږي؟ او بل مې د ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده چې دا غوږو پرېول څنګه دي؟ سړی پرېوي مانا په ډاکټر باندې د فایده شته که نهشته؟ نور مو وخت نه ضایع کوم.
شستن گوش در صورتی که شما پیش متخصصین گوشگلو مراجعه کرده باشین و متخصصین گوشگلو برتانی توصیه کرده باشه، هیچ گونه ضرری نداره، به خاطر اینکه یک چرک طبیعی به نام واکس که میتونه به شکل فیزیولوژیک یا به شکل نرمال گوش هر انسانی را تولید کنه و پیش بعضی کسا که یا اونم کانال گوشش کجیش زیاد است یا همو سیرش به شکل درست مستقیم نیست و یا اینکه تزیق یا تنگی داره، پیش از اینا این افرازات یا این چرکای طبیعی تجمع میکنه جمع میشه که در این حالت تنها را و چارش اینمی شستن گوش است که با شستن گوش البته یادآوری میکنم که اول باید متخصصین گوشگلو توصیه کنه و دومی که متخصصین گوشگلو باید این پروسه را انجام بده که متاسفانه در کشور ما اکثریت کسا پیش متخصصین گوشگلو به خاطر شستن گوش مراجعه نمیکنه، یا نرسا هست و هر قسمتی که وجود داره به هر شکلی که اینو انجام میده، یا نبود متخصصین است یا نبود همین حرفه هست، به هر شکل یا پیش از اینا باید توصیه میکنم که مراجعه نکنه چون مو شستن یک پروسه خاص خود داره که اگر متخصصین گوشگلو انجام نده میتونه پرده گوش از این شخص پاره کنه.
ډیر زیاته مننه. خپل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم خاص.
مننه ډیر زیاته ستاسو د سلامتیه په هیله باندې مهرباني وکئ. نوم مراته وایاس د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
حشمت الله خبر کوم د کابل نه اړیکه
نیولې. حشمت الله له کابل څخه تاسو کده غوږ ستونی او پازي په اړه باندې پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب یاسین علی نژاد زمنګ میلمه ده او تاسو پوښتنه ته به ځواب وایي.
من نه لمړی تاسو ته سلامونه خپلوان لیکم او بیا ډاکټر صاحب ته.
پښتنه مدا ده چې د کورنۍ کې ماشوم دې چې پیدا شي دې غوږ په نرمۍ باندې سره غونډې علامه او هغه به وروسته وروسته زیاتېده او پرسو به پیدا کړو د اخرې ډاکټرانو کم شوي وړه هغې وروسته دا منجومه په نوم باندې یو مرض ده او د دې باید عملیات وشي. دغه غوږ چې دی نیمایي د عملیات شو او نیم غوږ یې غوښت شوی ده دغه نرمۍ برخه کې. نو ډاکټر نو مې دا غوښتنه ده چې د غوږ د جوړېدلو بېرته امکانات شته دي
بل ظاهری بنا چې خراب شوی ده دغه د جوړېدو
ظاهری بنا نیمایي غوږ خدوس نشته ده
برادر محترم
امو قسمی که شما یادآوری کردین این مربوط تخصص گوش و گلو نمیشه. شما اول پیش دکترای جلدی مراجعه کنین تا امو نوع مرضی رو تشخیص کنه که چی هست. بازوا برتان امو طریقه تداویش میگه که به چه شکل چی میشه این تداوی امکان داره و در قسمت عملیات های از او و در قسمت از ای که شما از نگاه زیبایی این گوش از اینا ترمیم شوه اینا را میتونه متخصصین جراحی پلاستیک همراه شما همکاری کنه.
دیر خیر دکتر صاحب دیر زیاد تمنه نه بلاری که برا واخلو. السلام علیکم.
بله و علیک سلام و گمیج برکوی رو خوش داریم
تستر ایم شیخ براوانی تا پا خیر رغلی میرابانی و کتو که دکم زینه دیاری کنی ولی
شیرین آقا در میوان دست جبافیل خور
شیرین آقا لامیوان چخه پا خیر رغلی گران و رو را میرابانی و که خبلا پختنه لدکتر صاحب نامت رح که
زه چې بارکیل د خپل ډاکټر صاحب زنده پوښتنه ده چې د غوږ مې بس په میاشت کې وخت داسې ګنګ شي نه دي بیا څلور پنځه ورځې ګنګ غوږ مې بس داسې شی نه پاورمه سر مې نه خلاصېږي چې دغه غوږ مې څه به سوی دي په میاشت کې وخت ګنګ شي یوه هفته قدر ګنګ دي
یوه هفته قدر باندې ښه. تاسې د څو کلو یاستئ؟
انشاءالله د اتهویشتو کلو به یم.
اتهویشتو کلو سمه ده.
برادر محترم اگر از مدت یک هفته گوشتان بندش پیدا کرده که شما باید پیش متخصصین گوش گلو مراجعه کنین تا کدام چرک طبیعی یا واکس در گوشتان موجود نباشه و دومی که اگر به مدت دی مدت یک هفته یک مدت گوشتان صدا را نمیشنه و بندش پیدا میکنه و دوباره به چند ساعت یا به چند مدت دوباره باز میشه در این صورت همچنان باید پیش متخصصین گوش گلو مراجعه کنیم تا براتون دوا توصیه شود تا اونمو استخین تیوب یا نفیر استخی یا رایی که از گوش متوسط با گلون ارتباط داره برازی دوا توصیه شود تا او را یا او استخین تیوب بندش باز شود میتونین شما صدا را درست بشنوین و یا یکی شما اگر در ابتدا زکام شدین یا یک گلون دردی را سپری کردین یا کدام گلون دردی را سپری کردین یا حساسیت دیگه پاره سپری کردین بعد از ای اگر دفتن گوشتان شنوایی خود کم کرده همچنان تداوی خاص وجود داره که نمیشم از این طریق برای شما توصیه کنم باید پیش متخصصین گوش گلو مراجعه کنیم تا اونا معاینه فیزیکی انجام بده به تشخیص نهایی برسه و براتون دوای لازمه را توصیه بکنم.
مننه. بل اوریدون کده السلام علیکم قدمی اوری.
سلام علیکم وکمجان زخفل سلامون تا تا و دکتر صاحب که اولاد نکام عبدالستار آخونزاده
و علیکم السلام و علیکم السلام زمنگا میشنه اوریدون که عبدالستار آخونزاده پا خیر رغلی خبرونی تا دکتر صاحب یاسین علی نجاد زمنگ ده خبرونی میل ماده او تاسی کولی شی چی خبلا پختن ورنا مطرح کی
از سید دکتر صاحب سخصیم دکتر صاحب پدری خبر کزم پدری خبر سوال اولاد نکام.
بله میرا بانی اوکی
دکتر صاحب محترم از ما سوال میگه هستم این کسی که با گلون خود تونسل دیشته باشه اگر بعد از عملیات به سیستم دفاعی بدن از کدام مشکل پیش نمیشه نمیره اگه جا بتی ولی سوال دوی میگه هسته که این مردم هسته از این سینه خود اخ میکنه توک میکنه بلغم نیه سینه زی این بلغم از بینه زی هسته یا از گلون زی هسته و بعد تجیزی هسته اینه می لگی جو بطی خد می رو بونه میکنم.
تشکر بسیار زیاد.
برادر محترم، در قسمت سوال اولتان، اول تان سال خودش یک نسل لنفاوی است که تا سن 10 سالگی بسیار فعال است، به این معنی که از جمله عضو دفاعی بدن است، میتونه خود تانسل ها یا لوزه ها بدن را محافظه کنه در مقابل میکروب ها. اما زمانی که زیاد میکروب نسل لنفاوی تانسل مواجه با میکروب میشه، یا از توانایش بالا میشه، ای همیشه شخص مصاب به گلندردی میشه. به این خاطر وقتی متخصصین گوشگلو عملیات تانسکتومی یا برداشتن تانسل یا اینمی چیزی که شما یادآوری کردین این رو توصیه میکنه، دیگه هیچ برای بدن کمکاری ایجاد نمیکنه، به خاطر که این تانسل دیگه تبدیل به یک نسج بیکاره شده، تبدیل به این شده که اونمو نسج لنفاوی اونمو کرپتایش مملو از چرک و قیح و میکروب است، دیگه تبدیل به عضو بیکاره شده، باید برداشته شود. در این صورت هیچ گونه ضرر متوجه شما نیست، به خاطر که از سن 10 سالگی به بالا دیگه کنن فعالیت رایی و بدن انجام نمیده. و در قسمت سوال دومتان، ای کسا اکثرا 70-80% از ای کسا شما که گفتین که اخ و توف میکنه، اکثرا مواجه با مرض کرونیک سینوزیت یا سینوزیت مزمن است، یا پیش متخصصین گوشگلو باید مراجعه کنه، توصیهش وقت تشخیص شد که کرونیک سینوزیت داره. البته یادآوری میکنم همزمان با اینمی مشکل، اگر از بندش بینی و سردردی ها و از خشکی بینی گپا اگر شکایت داره، ما میتونیم بگوییم که این شخص مواجه با مرض سینوزیت است که باید تداوی سینوزیت انجام شده پیششون.
بله. السلام علیکم.
و علیکم سلام قربان شوی.
شکر ده تاسو خی هسته په خیر راغلی مهرباني وکئ. نوم مڅ دې کوم زینم اړی کني ولې؟
اجه توشید زابل ولایت شزیل
ولسوالی. ډیره زیاته مننه مهرباني وکئ ډاکټر صاحب، ستاسو په خدمت کې ده، ستاسو پوښتنو ته به جواب وای.
مننه د محترم ډاکټر صاحب، زه خو مې دې پوښتنې دې د جواب په هیله. مړی کچېری په لری سارا وکي سیادت کلینیک او ډاکټر وجود نه لري، او دا یو به وځلی انسان په غوږ باندې خزنده نه نو نو دا هغه د پاره لمرني تدابیر څه دي چې اړتیا مو څه وکړو، تر څو چې موږ بازار ته رسیدو یا ډاکټر ته رسیدو. او مله ډاکټر صاحب زه خدای دا چې ټلیفون کول د غوږ د پاره ضرر لري، بعضی وخت چې څنګه دې ټلیفون کوي نو د ګوشه کې زه استفاده کول څنګه دي، او دا درد دی یو علاج لري نو په بلنګو سره مو ټلیفون استعمال کو، یا یو بل طریقه کده معلوموي دا جواب په هیله مننه.
ډیر زیاته مننه.
تشکر برادر. برادر اول خو شو د قسمت سوال اولتون، وختي د گوش کسی خزنده یا یک موجود زنده داخل میشه، اول تداویر اگر شما دسترسی به متخصصین گوشگلو ندارین، اول تداویر شما میتونین از قطرهای طبیعی گوش، میتونین از قطرهای گلیسرین بوریک یا از قطرهای هایدروجن پروکساید یا هر قطره ای که بتونه قطره گوش باشه، به گوش تاوان نداشته باشه، شما میتونین در گوش از این اشخاص چندین قطره استفاده کنین تا نمو موجود خزنده و نمو موجود زنده در گوش شخص تبدیل به یک جسم بیجان شود. و تدابیر بعدی دیگه ما بر شما توصیه نمی کنم، باید پیش متخصصین گوشگلو به هر شکلی که میشه باید برسانیم، تا اگر شما دمو قریجات اقدام به ای کنین تا این موجود خزنده را از گوش شخص بیرون کنین، احتمال ای وجود داره که پرده گوش از اون شخص مواجه با تروما یا پرده گوش از اون شخص پاره بکنین. با او خاطر هم اقدامات اول شما ای است که یک حتی اگه هیچ چیز نبود میتونین از آب طبیعی استفاده بکنین یا سیروما تا اونمو موجود خزنده را در گوش شخص تبدیل به موجود بیجان یا مرده بکنین.
بله.
و در قسمت سوال دومشون
تلفن بود.
بله. تلفن خودش کدام مشکل خاصی نداره، البته اگر به شکل نرمال و طبیعی استفاده شود.
بله.
اما یک چیزی وجود داره به نام سرصدای بیش از حد. اگر کسی صدای تلفن رو بیش از اندازه بلند میکنه و نزدیک بسیار تماس نزدیک با گوش میگیره و به شکل دوامدار همه روزه از تلفن استفاده میکنه، میتونه به عصب گوش مشکل پیدا کنه.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلامونه.
بله جبر خیل خوب سلامونه تا سلام دیکن دادی رجو طول کارکون کاریو دنگو تا ساس میلمتا.
علیکم السلام پخیر رغلی گران و رورا تو که ده کم زینه دیاری کنی ولی
پشتونی هم کاری شد پشتون ساس دایمی هم کار ده جل جانس زماز ده سر ساس دوی پشتونی جاوالا پشتون خو بیداره چه ده خلو سرگ و غرد و پزه دا خو سره وصل دي کچيري پر یو باندې درد پر بهبر باندې تاثیرات څومره غیر کی دا یو خبره او بل پوښتنه مې ده دا ډاکټران وایي چې سړی چې په وخت دا په وخت کې د غوسل دا غوښ پریږي او پر بوته یو بل داخليږي موږ څنګه کولای شو چې د درد مخنیوی وکړو چې په وخت کې د غوسل پر بوته یو بل داخلي نشي.
برادر محترم اول در قسمت امراض گوش بولو، البته کسایی که از مشکل حساسیتی شکایت داره این میتونه به شکل همزمان گوش بولو بینی چشم مصاب بسازه، اما امراض دیگه کسایی که امراض گلو داره به خاطر که ارتباط نزدیک با گوش داره، یک جای طبیعی که هم استخیمتی و بیانفیر استخی است، یک مجرای بسیار کوچک است که ارتباط با گوش داره، اینمی میکروبا اینمی عامل مرض میتونه از گلون شخص انتقال بکنه در گوش شخص، میتونه شخص مصاب بسازه یا همچنان بینی همچنان همی ارتباط داره.
دوستانو دا آزادی را دوده او تاسی روختی ها در جوان شتمنی پروگرام آورده چه هم دا اوز پایی تا ورسید دکتر سر بیرم
تشکر سی باش مجرم شما خسته نباشین دکتر سی. آزادی را دوده